در برنامه بعدی همکارم رضوان مراد با شماست.
در زیارت من از سلطان محمد سرور دوستانو د یو سات خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. راپورونه وایي چې وسلوالو له تېر شپې راهیسې د فراه ښار په مختلفو برخو پراخ بریدونه پیل کړي دي. پاکستان او افغانستان د عمل ګډ پلان بشپړ کړ. په همدې خپرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. وسلوالو له تېر شپې راهیسې په دوو برخو کې د فراه پر ښار باندې پراخ بریدونه پیل کړي دي. وروستیو طبیعي پیښو د افغانستان په یولسو ولایتونو کې 14 کسان وژلې دي او په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې د وشل شو فلسطینیانو شمیر 55 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو په دوو برخو کې په فراه ښار باندې بریدونه پیل کړي دي. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه بریدونه له تېر شپې راهیسې پیل شوي دي او د ښار په دوو برخو باندې برید کیږي او دغلته د ډزو غږونه هم اوریدل کیږي. افغان امنیتي چارواکو او د فراه مقاماتو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونه کې په دې اړه درسره وروستي معلومات شریکوو. روسیې طبي پیښو د افغانستان په یولس ولایتونو کې 14 کسان وژلي دي او 14 نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې تر ټولو ډیر تلفات په بدخشان ولایت کې خلکو ته اوښتي دي. دی وایي په یولس ولایتونو کې د سیلابونو، طوفانونو او د غراز د مځکې د خویدو له امله 115 کورونه ویجاړ شوي دي. 14 کسان مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. شاوخوا 2 کورنۍ د مځکې د خویدو د ګواښ له کبله بې ځایه شوي دي. ښاغلي سیاس د آسیب پذیره سیمو له خلکو وغوښتل چې د مځکې د خویدو د کوچني ګواښ په لیدو سره اړوندو ادارو ته خبر ورکړي څو په ډاډه توګه خلک له دې سیمو وایستل شي. په تېرو څو ورځو کې د بدخشان، تخار، بغلان او سمنګان ولایتونه د سختو طوفانونو او سیلابونو سره مخامخ ول چې د دې سیمو اوسیدونکي له سختو ګواښونو سره مخ کړي دي. تیر ماښام د پایتخت کابل د لویدیځې برخې د لاخ امنیت د ټینګولو په هدف 13مه امنیتي حوزه پرانستل شوه. دا حوزه په 13مه ناحیه دشتی برچی سیمه کې موقعیت لري. د کابل د اسمایي زون د عامه اړیکو مسؤل بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې یوازې 13مه حوزه د دې سیمې لپاره کافي نه وه، نو ځکه بله حوزه افتتاح شوه. دی وایي زموږ 13مه امنیتي حوزه پراخه سیمه وه. د 13مه حوزې تر څنګ یوې بلې حوزې ته هم اړتیا وه. د اړوندو چارواکو د سپارښتنې او د خلکو د غوښتنې پر اساس د همدې حوزې په مربوطاتو کې 13مه حوزه هم جوړه شوه. تر دې وړاندې د کابل 13مه ناحیه د څو خونړیو بریدونو شاهده وه چې خلکو ته پکې ډېر تلفات واوښتل. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د ناپاک اوبو د تور ټول لوی تصفیه خانه لګښت ورکوي. د دې پروژې د بنسټ ډبره د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک په حضور کې په څرخی پله زندان کې کېښودل شوه. د دې زندان د اوبو د تصفیه چارې $10 میلیونه لګښت غواړي چې په یوه کال کې به د امریکا له لوري ورکړل شي. په کابل کې د امریکا سفارت د اعلامیې له مخې د دې پروژې په بشپړېدو سره به په څرخی پله زندان کې تر 14,000 ډیر بندیان لپاکو او تصفیه شو اوبو برخمن شي. په غزه تراله کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې د وشل شو فلسطینیانو شمیر 55 ته لوړ شوی دی. دا مرګ ژوبله پرون په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت تر پرانستل کېدو وروسته د فلسطینیانو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ په شخړو کې رامنځته شوې ده. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینو ویلي دي چې په پرونیو شخړو کې 2200 فلسطینیان ژوبل دي. اسرائیل وایي شاوخوا 40,000 فلسطینیانو پرون په غزه کې مظاهره وکړه. د اسرائیلي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطینیانو پر ضد د زور له کارولو دفاع کړي او ویلي دي چې هر یو هیواد قانوني حق لري چې له خپل پلو دفاع وکړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس تازه تاوتریخوالی غندلی دی او هغه د اسرائیلي ځواکونو په لاس د فلسطینیانو قتل عام بللی دی. د امریکا ولسمشر د روان کال په سر کې بیت المقدس ته د متحده ایالاتو د سفارت د انتقال اعلان وکړ. فلسطیني ادارې د امریکا متحدانو او د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو د ولسمشر ټرمپ له دې پریکړې سره سخت مخالفت وښود. فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل هیواد راتلونکي د خپل دولت راتلونکي پایتخت ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره موافقه وکړه چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون به پاړه باندې له نږدې اړیکې ساتي. سرګی لاوروف او محمد جواد ظریف د دوشنبې ورځ په ماسکو کې ولیدل. لاوروف د دوو خبرو په پیل کې ویل چې د ایران د اټومي تړون له ټولو پاتې اړخونه د دې تړون په خوندیتوب کې د قانوني ګټې لري، نو ځکه د هغه په خبره ټوله په ګډه د یو بل د ګټو دفاع ته اړتیا لري. او یو لوړدبه امریکایي چارواکي ویلي دي چې سپینې ماڼۍ به د ازبکستان ولسمشر په خپل هیواد کې د اصلاحاتو دوام او د بشري حقونو وضعیت ښه کولو ته وهڅوي. ټاکل شوې ده چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف سبا ته په سپینې ماڼۍ کې له جمهور رئیس ټرمپ سره وویني. د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د چارو مسؤلې لیزا کارټس پرون وویل چې سره له دې چې واک ته د میرزایف له رسېدو وروسته په ازبکستان کې اصلاحات راغلي، خو امریکا به له نوموړي وغواړي چې د بیان د ازادۍ، مذهبي ازادۍ او بشري حقونو او نورو مسئلو د وضعیت د ښه کېدو لپاره لا نور ګامونه واخلي. تاسې زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. دوستانو، د روانې خپرونې زیاتره برخه آزادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د اوسنیو تحولاتو په اړه پکې رپورټونه راخلو. یو ځل بیا یادونه کوو چې وسلوالو په فراه ښار باندې برید کړی دی، او په سیمه کې زمونږ خبریال وایي چې په فراه ښار کې دننه حتی د ډزو غږونه اورېدل کېږي، خو افغان امنیتي مقاماتو تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه کوو چې د روانې خپرونې او راتلونکو خپرونو په ترڅ کې در سره په فراه کې د روسیو امنیتي پیښو تازه او دقیق جزئیات شریک کړو. خو تر هغې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د ګډ پلان د بشپړېدو رپورټ راخلو. د افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو پرون دا پلان بشپړ کړ. ټاکل شوی چې د دواړو لورو شپږ کاري ډلې د دې پلان د بېلابېلو برخې د عملي کولو پر چارو خپلې دندې په نږدې راتلونکي کې پیل کړي. په اسلام آباد کې بیا د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې دا یو مهم اقدام دی. په هوت میاشت کې چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته سفر کړی او د دې پلان په بشپړېدو دواړو لورو موافقه کړې وه. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان او پاکستان ډیپلوماټان بلاخره په څلورمه غونډه کې بریالي شول چې د سولې او پیوستون لپاره د دواړو هیوادونو د عمل ګډ پلان بشپړ کړي. دا غونډه د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو حکمت خلیل کرزی او تحمینه جنجوا په مشرۍ جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري پر دې سلا شول چې په سمه توګه د دغه پلان عملي کېدل د سولې او ثبات او تروریزم د له منځه وړلو برخه کې مرسته کولای سي.
هیئت های هر طرف توافق کردن کې
دوی د دواړو لورو پلاوی موافق ول چې د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان بشپړ او موثر عمل کېدل به مرسته وکړي دواړو هیوادونو ګډ هدف ته ورسیږي، چې هغه د تروریزم له منځه وړل او سولې او ثبات د دواړو هیوادونو د خلکو رسیدل دي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر محمد عمر زاخیلوال چې په همدې غونډه کې ګډون درلود، په خپل ټویټر پاڼه دا اقدام مهم بللی دی. د همدې سند له مخې به د دغه پلان د بیلابیلو برخو د تطبیق لپاره ځانګړي سوي شپږ کاري ډلې ډېر ژر خپلې دندې پیل کړي. ښاغلی مستغنی وویل چې د دغو ډلو د کار پیل د همدې عمل پلان په بشپړېدو پورې تړلی وو، او اوس به د خبره دغه ډلې د خپلو غونډو د پیلېدو په اړه په نږدې راتلونکي کې پریکړه وکړي. نوموړي وویل د دې ډلو غونډې به پر بیلابیلو برخو متمرکز دی. وی په هغو بېلابېلو برخو کې یوه د امنیت، له تروریزم سره د مبارزې او د تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري ده. بله برخه د سوداګرۍ، ترانزیت او اقتصاد په برخه کې همکاري، او یوه بله ډله به د کډوالو چارې ارزوي. په همدې ترتیب شپږ ډلې دي چې پر بېلابېلو برخو کار کوي څو د دغه پلان مواد عملي کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابل کې په کب یاهود میشت کې موافقه وکړه چې د دوړو هیوادونو مقامات به د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان سند نهایی کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان لوري په ټولو څلورو غونډو کې د دغه ګډ پلان د عمل کېدو په برخه کې پر پاکستاني لوري ټینګار کړی دی. د دې وزارت چارواکي ډاډ ښیي چې پاکستان به پر خپلو ژمنو درېږي، ځکه دا ځل د دوی په خبره په لوړه سطحه د دواړو لورو موافقه ورباندې سوې ده.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو لوړپوړو مقاماتو د دوشنبې په ورځ د سولې او پیوستون لپاره د دواړو هیوادونو د عمل ګډ پلان بشپړ کړ.
غرمنۍ خبری خپرونه ل آزادی رادیو.
نوری اس نوری د نړۍ ورسپانې او خبرونه لوستي او د افغانستان په اړه د مقالو او مطالبو ځینی برخې در سره شریکوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په جلال آباد کې د یکشن بې د ورځې حملې ته په پام سره په افغانستان کې په شخړو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو د زیاتوالي پر مسلې ولیکنه خبره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي وسلوالو طالبانو د پسرلنیو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې تېره اونۍ په ټول افغانستان کې د حملو په نتیجه کې لسلو زیات سرتیري او پولیس وژلي دي. ورسپانې دا خبره د چارواکو له قوله کړې او ویلي دي چې یوازې په جلال آباد کې د مصروفیت پر ودانۍ په وروستۍ حمله کې د سرتیرو په ګډون د وژل شوو کسانو شمېر 12 تنه ښودل شوی. که څه هم بلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. نیویارک ټایمز په هلمند کې د یکشنبې په ورځ د ملي اردو د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو د پیښې چې طالبانو یې د رانسکورېدو ادعا کړې او په زابل کې تېره اونۍ په سختو نښتو کې د اویا پولیسو د وژل کېدو په ګډون په فراه او یو شمېر نورو ولایتونو کې د جګړو او نښتو یادونه کړې او لیکي چې دا د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د تیزېدو څرګندونه کوي. د هغو طالبانو چې د اپریل په 15 د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو په اعلان سره د حکومت د سولې وړاندیز ته نه وویل. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان او د امریکا حکومتونو تیر کال وروسته له هغې چې وړم کال افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو شمیر لوړې کچې یعنې 6,500 تنو ته ورسېد، د دغو ځواکونو د تلفاتو مسله محرم کړه، په دې معنا چې نور په دې اړه رسمي شمیرې نه خپروي. یورو ایشیا ریوی خبرونه په افغانستان کې د سیلابونو خطرونو او رانی ته پام اړولې او لیکي د کونړ اوسیدونکو چې کلونه کلونه سیلابونو ورته زیان اړولې له حکومت غواړي چې په کونړ سیند کې د اوبو د راپورته کېدو په وړاندې اقدامات وکړي. د کونړ یو شمېر اوسیدونکو د یورو ایشیا ریویو خبریال ته ویلي چې د زیاتو ورښتونو او د هندوکش په غرونو کې د واورو د ویلېدو له امله د کونړ په سیند کې اوبه راپورته شوي او هره ورځ خلکو ته زیان اړوي. د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي فضل محمد ویلي چې دته اوس یوه ټوټه کرنیزه ځمکه پاتې ده، ځکه ډېره کرنیزه ځمکه یې پرله پسې سیلابونو وړې. دی وایي اوس په ډېره سختۍ د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. عبدالله چې په څوکۍ ولسوالۍ کې د کونړ سیند په خوا کې یو رستورانت لري وایي چارواکي باید مسؤول وګڼل شي، ځکه تر اوسه یې دغې ستونزې د هواري لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. هغه ایورایي شاروي خپرونې ته ویلي چې د کونړ سیند تر اوسه لسګونه کلي او سلګونه هکتاره ځمکه ویجاړه کړې او دغه سیند اوس په یوه خونړي سیند بدل شوی. عبدالله وایي هره اونۍ یو مړی له اوبو راباسي او زیاتوي. په سیمه کې د مناسبو پلونو د نشتوالي له امله خلک نورو سیمو ته د تلو لپاره پر سیند ورګډېږي، یا په سیند کې ماهیان نیسي او یا هم د خپلو ځمکو د خوندي کولو لپاره د سیند په خوا کې استنادي دیوالونه جوړوي چې د دغه سیند قرباني کېږي. یورو ایشیا خبرونه په افغانستان کې د اوبو د مهارولو په اړه د افغان ولسمشر هغه څرګندونې هم راخیستې چې د 2013 کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل کمپاین په ترڅ کې د کونړ سیند په اړه هم له خلکو سره ژمنه کړې وه چې پر دې سیند به د برېښنا د تولید بند جوړوي چې له تولید شوې برېښنا به نه یوازې ختیځ ولایتونه بلکې د افغانستان نورې برخې ګټه پورته کوي. خو د خبرونې په وینا لیدل کېږي چې هغه په دې ژمنه کې پاتې راغلی دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زابل حدیر یوانی د زابل ولایت کلات مرکز څخه خبره کوم. زموږ په زابل ولایت کې د کلات مرکز د خروارانو په سیمه کې برق نه لرو، خو عسکر راته وایي ستاسې د کورو مخ ته ګروپان وځړوئ، د شپې لپاره یو یا دوه ګروپه کنې 15 روپۍ جرمانه یاست. موږ له حکومت څخه دا غوښتنه لرو ستاسې موږ ته برق راکړئ، موږ به بیا ګروپان درته وځړوو. نو د شمسي په برق باندې خو ګروپ نه کېږي، نیمه شپه تر منځه تر وخته پورې برقې بالا نه وي.
السلام علیکم. مسعود خان د جلال آباد نه خبرې کوم صاحب. بیکاری خو څومره کارونه خراب کړي دي صاحب، چې په ننګرهار کې ولاکه د مزدورۍ ترک لګي او کارونه بیخي ګډوډ دي. امن نشته په ننګرهار کې، بس چېرته ګوره بمونه او دماکي دي وروره. غریبو خانه تباه شو، مالدار همدا مزیت دی ورور، چرچې کې بس پلاونه دي وهي. او زما تاسو نه دا هیله ده پیغام نشر کړي، خدای پامن.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے، داد آزادی رادیو دریز نہ دے.
آزادی رادیوی مجلہ د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو ترا بولم. په نننۍ غنی کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په هنر جاج کې لیکوال او کرکټونکو طاهر ځلان په شاعرۍ کې په انفرادیت غږیږي.
دغه ځانګړتیاوې د انسان په وجود کې دي، خو دا د انسان په تخلیقي صلاحیت حتمن اثر لري، اغیز لري.
په فنکار برخه کې لا ځوان هنرمند او تمثيلګر سالار افغان سره د هغه په فن غږیږو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د لاند زمکه په اسمان د یو خواچین نیول کوم اسکا د بلخ هندستان د ماسک په جنجال کې راګر افغانستان او پاکستان د اوستاس ته خغلی سالار
په زرپان کې بل لند کې سا قرباني ووري.
میرمن می له خوا غکړ سړیا، زما چپلې هم نور د ګندلو گنجایش نه لري.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی دورې د شاعرانو احوال لیکونکي سلیمان ماکول احوال خبر شي.
سلیمان ماکول د قومه یو پولی کوال راوتل دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړې دي.
او رحمین خیال کې به د کک او زرینی منظومه پیلیزه او لومړی سرود الله چړنوال عبدالغفور لیوال څخه واوري.
لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای شي، د ساکانو ملکه هغه آغلی چې لخکر یې د اویا زره سپرو دی، هغه پیغله چې لمسۍ د تایمیریسته، زموږ ستره ملکه ښکلې زرینه.
په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د صنعت او سوداګرۍ د وزارتونو ترمنځ د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی ادارې او ګرځندوی موینې په هنیاري سیدې مشګان مصطفی د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ د جوړولو او فعالول په مقصد د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرکزي ثبت او د فکری مالکیت لوري رئیس سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په هنیاري سیدې مشګان مصطفی د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ جوړول د جواز د صادرولو د بهیر پاسانولو کې یو ارزښتناک ګام وباله. په دې برخه کې د دغه وزارت د هر اړخیزو همکاریو ژمنه وکړه. د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې جواز د صادرولو د واحد نمائندګۍ جوړول د جواز د ویش د بهیر پاسانولو کې یو مثبت ګام وباله او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر اوسه پورې په بیلابیلو برخو کې 40 ډوله جواز لیکونه صادرول، چې دغه تفاهم لیک په لاس لیکېدو سره له دې وروسته د جواز لیکونو قانوني پړاوونه تر واحد چتر لاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لارې پړېږي. د سلامه شینواری د دریو کتابونو مخکتنه وشوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د نوموتی کیسه لیکوال عبدالوکیل سلامه شینواری د دریو کتابونو چې زمانه خراب شي، اغزن، پالنګ او دری ژبه تجبړل شویو کیسو مخکتنه وشوه. د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزن فروای چې سلامه شینواری په خپلو کیسو کې د وطن ناخوالی، ټولنیز ستونزې او یو شمېر مشکلات راخستي. دی وایي چې سلامه شینواری یو له هغو لیکوالو دی چې تل یې له حقایقو پرده پورته کړي او د کیسې په ژبه لوستونکو ته حقیقت بیان کړي.
د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون لوی رئیس لیکوال او کیسه لیکونکی محمد زرین ننزور بیا وویل چې عبد الوکیل سلمال شینواری د معاصر دورې یو له هغو کیسه لیکونکو دی چې په لیک یې له هیڅ ډار نه دی کړی. دی وایي چې سلمال شینواری په خپلو کیسو کې ځینې هغه خبرې هم را روښانه کړې چې په ټولنه کې شته، خو ځینې یې د شرم له امله نشي لیکلی. یاد دې وي چې عبد الوکیل سلمال شینواری له دې وړاندې هم د لنډو کیسو ټولګې چاپ کړې دي چې رداري سربیره په انګلیسي، سلواکي، هندي او اردو جوبوش بدل شوی دی. د پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د کتابونه نندارتون پرانستل شو چې دوه ورځې بعد دوام وکړي. د نندارتون په دغه مراسمو کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړ شوی و، د نندارتون د پرانستې پر مهال مرستیال والی عبدالولي سهي د کتاب د ارزښت، د ټولنې پرمختګ او د ټولنیزو شعور د لوړېدو په برخه کې د کتاب او مطالعې د رول په اړه وینا راغلو ګډونوالو ته واوروله. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وویل په دغه نندارتون کې په زرګونه ټوکا کتابونه پکې نندار ریتا وړاندې شوی دی چې د شاوخوا 15 کتابتونونو خواندانو او یو شمیر علمي ادارو استادو هم خپل کتابونه نندارې ته وړاندې کړي دي. هغه زیاته کړه چې په یاد نندارتون کې کلتوري، دینی، ټولنیز، ادبي، سیاسي او تاریخي کتابونه نندارې ته وړاندې شوی دي. په یاد نندارتون کې ګډونوالو د کتاب د ارزښت، د ټولنې د پرمختګ او د کتاب او مطالعې د رول په اړه خبرې وکړې او د قلم او مطالعې له خواندانو څخه یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. په پکتیا کې هر کال د کتابونې په مناسبت د کتاب دا ډول نندارتونونه جوړیږي، خو د کتاب مینوال او لیکوالان وایي چې د کتابونو د چاپ او نورو برخو کې ورته اسانتیا
د زمان روان دور تیریږي. په هر دور کې شاعران پیدا کیږي او د خپل دور نمائندگی کوي. ځینې د ځانګړي انفرادیت یا ځانګړتیا څښتنان شي، په ټولنه کې وپیژندل شي او د خپل انفرادیت پر بنسټ تر ډیر ژوند دی وي او د ټولنې مقبول شاعران شي. په شاعرۍ کې انفرادیت څه دی او په شاعرانه فردي هویت کې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي، دا او دې تور ته پښتني په هنر جاج کې لیکوال او کرکتونکو طاهر زلاند را ځواب وي.
هنر جاج
زلاند صاحب کو په سر کې راته دا وایي چې په شاعرۍ کې انفرادیت څه معنی؟
په شاعرۍ کې ځانګړتیا یا انفرادیت دا معنی چې شاعر په خپلو شعرونو او لفظونو کې خپل ځان راښکاره کړي. هر انسان د دویم انسان نه جدا خاصیت او خصوصیت او صفات لري. دغه جدا خاصیت او صفات او ځانګړتیا چې ده، هو به هو هغه ځانګړتیا ده، هو به هو هغه ځانګړنه ده چې کله په شعر کې یو شاعر متوجه شي یا په نورو تخلیقي فورمونو کې شاعر ورته متوجه شي، ځان راښکاره کی، نو ښکاره خبره ده هلته د یو ځانګړي د یو منفرد شاعر په توګه وپیژندل شي. تاسو وګورئ د هر انسان د ګوتو خاپونه د بل انسان د ګوتو د خاپونو سره فرق لري. د هر انسان د ذهن ساخت او روان دا د بل انسان سره فرق لري. دغه ځانګړتیاوی د انسان په وجود کې دي، خو دا د انسان په تخلیقي صلاحیت حتمن اثر لري، اغیز لري. نو کله چې په شعر او نورو تخلیقي فورمونو کې شاعر خپل ځان بیان کړي، نو دا د یو منفرد شاعر په توګه حتمن معرفي کیږي.
اکثر شاعران کوشش کوي چې ځان د یو منفرد شاعر په توګه ټولنې کې راڅرګند کړي، خو بیا هم په دې نه توانیږي. تر ډیره پوری ځینې راسي چې د نورو په سټایل او په سبک رواني لاغوي متاثر وي. څنګه کولای شو چې زموږ ځوان شاعران د یو منفرد او د یو ځانګړي شاعر په توګه په ټولنه کې ځان راښکاره کړي؟
شاعر که کله متوجه شي دې ته چې دې څه ډول خوبونه ګوري، په خوبونو کې د حالت سره کم وي، د کریکټر په خوب کې سره کم وي. کله کو ګوري په عام ژوند کې کله چې د ځان یو عادي انسان ګڼي، سره کم هیلی لري، سره کم برخورد او چلن کوي. او کله چې دې متوجه شي چې دې سره کم افکار لري، سره کم هیلی لري، نو دې کولای شي چې بیا همدغه شان همدغه توکي شعر کې داخل کړي. نو کدلته دې ځانګړې وي په ژوند کې، حتماً د په شعر کې ځانګړی کیږي، او که دلته د ځانګړی نه وي، د شخصي ژوند چې دی د هغه کړه وړه، هغه تقلیدي له نورو خلکو اخیستل شوی، د نورو خلکو په ستګي، د نورو خلکو څخه اغیزي، نو دلته هماغه تقلید انتقال شي شعر ته هم. نو له دې کبله ځینې ځوان شاعران داسې هڅه کوي چې ګنې دی نوی شیپنځی، دی یو منفرد شیپنځی، خو په حقیقت کې هغه یو مقلدی او ړوند مقلدی، داسې مقلد چې دی په دې پوهیږي هم نه چې زه د بل چا په پسې روان یم. دغه کرکټر چې زه دلته ښکاره کوم، دغه ایډیال تصویر چې زه دلته وړاندې کوم، دا زما خپل نه دی، دا د بل چا نه راغستی دی.
معمولا موږ چې انفرادیت څیړو له دوو خواوې څیړو، یو جوړښتي او بلې مانوي. چې په جوړښتي کې تر ډیره پورې موږ په الفاظو، په کلماتو، په دغه خوا بحث کوو، او په مانوي کې معمولا په طرز فکر او په نړۍ لید بحث کوو. زموږ په شاعرۍ کې کومې یوه ډیره مهمه برخه ده چې په هغې باندې یو شاعر ډیر زیات ټینګار وکړي چې انفرادیت څرګند شي؟
کاظم خان شه دا وی مضمون د شعر لکه پیکر دی، رنگین الفاظ یې رخت و زیور دی، ورل ربو یا دا دواړه چیزه مضمون که هر څو دلربا تر دی. په حقیقت کې د ټولو ژبو په ادبیاتو کې د لفظ او د معنا، د مفهوم او د فورم ترمنځ تړاو نهایت هم بلل شوی دی. نواخت یا ځانګړتیا یوازې په دې هم نه ده چې سړی ځانګړي افکار وړاندې کړي، او په دې هم نه ده چې یوازې ځانګړي الفاظ د وړاندې کړي، بلکې د دغه دواړو یو داسې وډون چې دې یو ځانګړی مشخص شیری وجود رامنځته شي، هغه ځانګړتیا ده، هغه نوښت هم کېدلی شي. نو د دې لپاره شخصا زه خپل په دې ډیر تاکیدم کوم او مهمه بولم چې باید الفاظ او مفاهیم دا دواړه ځانګړي شي. که څوک دا وایي زه ډیر کله کله راته د تعجب وړ وي چې یو نیم ډیر هوښیار نه ځواورم چې وایي په دنیا کې نوی شی نشته. د دنیا هر شیبه د انسان تنفس هر شیبه نوی ده، هیڅ شی زوړ نشته، هغه چې زوړ شو هغه د تاریخ برخه شوه. نو له دې کبله هر څه نوی دي، یوازې زمونږ دید پورې تړاو لري. که زمونږ دید کائناتو ته، موجوداتو ته نه وو، هر څه نوی دي. که زمونږ دید زوړو، هر څه زاړه دي.
کلونه کلونه تیر شول، پیړۍ تیر شوې، پښتانه شاعران پیدا کیږي، مړ کیږي او شعر لیکي. په دې کې یوازې د ګوتو په شمار ځینې د ځانګړي لارې څښتنان راووتل، او د هغوی انفرادیت څرګند شو، د هغوی ځانګړنې څرګندې شوې. ولې په پښتنو کې داسې د انفرادي فکر او د انفرادي جوړښت شاعران پیدا نشول؟
علت دا دی، په انساني ټولنو کې کله چې اجتماعي او ټولنیزې اړیکې ډېرې نږدې وي، هلته انفرادي تشخصات ډېر کم رامنځته کیږي، یعنی یو ځانګړي کرکټرونه ډېر کم زیږیږي. علت دا دی چې په ټولنه کې د ټولنې اخلاقي نظام، کم قواعد، کم دود دستور چې دی، هغه شخصیتونه محوکۍ له منځه وړي. هلته انفرادي شخصیتونه له منځه ځي، ټولنیز شخصیتونه جوړیږي. دغه سی ټولنو کې ډیر کم داسې چې یو منفرد شاعر لکه د غنی خان غوندې وزیږي، یا د شهدا غوندې وزیږي، یا د خوشحال خان خټک غوندې وزیږي. یوازې په پښتو کې نه، په شرقي ادبیاتو کې، تقریبا د نړۍ په ادبیاتو کې علت دغه دی چې کله کورنۍ نظام، کله ټولنیز نظام د فردي هویتونو د محو کېدو سبب کیږي، نو هلته بیا د شاعرانو او د ځانګړو شاعرانو، هغه چې منفرده لار ولري، چې ځانګړی سبک ولري، د هغه شعر چې په سلو نمرکو شاعرانو کې شعر واچوي بیا معلومیږي چې د پلانکي شاعر دی، داسې شاعران پیدا شي، نو دا یو څه سخته خبره ای. علت دی چې په دغه ټولنو کې انفرادي تشخصونه له منځه ځي، او هغه ټولنیز قواعد چې دي، هغه ټولنیز اخلاقي نظام چې دی، هغه د فرد د شخصیت ځای نیسي.
او همدلته زه غواړم بیا یو پوښتنه وکړم، هغه دا چې موږ په یوې داسې ټولنې کې اوسیږو چې دلته انفرادي هویتونه له منځه ځي، محو کیږي. دا خو طبیعي ده چې یو انسان یا یو ډله خلک په دې نه توانیږي چې دغه انفرادي هویتونه د محو کېدو مخه ونیسي. ښایي یو کوشش وکړي خو په بشپړ ډول نشي مخه نشي نیولی. څنګه کولی شو چې موږ په داسې یوې ټولنه کې چې دلته انفرادي هویتونه لمنځ زیو دل تخپل انفرادیت تر سرګند کو.
د دې لپاره قرباني نهایت مهمه ده. د دې لپاره خپل هیلو خپل غوښتنو خپل هغه تمایلاتو ته چې د انسان په وجود کې دي په درنسترګه قتل پکار دي. د اخلاقی نظام په وړاندې د یو منتقد په توګه باندې خبرګون کول پکار دي. د شک په نظر هر څه ته قتل پکار دي. که په پټو سترګو ژوند ته دوام ورکړی شي نو بیا موږ له دغه حالت نه راوځو. نو ځکه موږ به خلاق خلق هم نه لرو، موږ به نوې ټولنیز اخلاقی نظام هم نه لرو، موږ به نوې شعري جمالیات هم نه لرو، یعنی نوې د ښکلا تصور او حسونه به له منځه لاړ شي.
معمولا د اخلاقی نظامونو او یا د ټولنیزو قراردادونو په وړاندې درېدنه او د بغاوت کول په ټولنه کې خامخا مثبت او منفي غبرګون را څرګندوي. خو په داسې یوه ټولنه کې چې ډېره زیاته سنتي او ډېره زیاته په دودونو ولاړ وي، هلته به د دغه ډول فکر وړاندې کول او د دغه ډول ځانګړنې او انفرادیت څرګندول ګټه ولري.
هر هغه شاعر چې د یو غبرګون سره مخ نشي یا په یو وخت کې ډېر زیات مینوال ولري، وی تاسو په دې پوه شئ هغه نوی څه ټولنې ته نه وړاندې کوي. خ شاعر، خ تخلیقکار او فنکار هغه دی چې هغه د وخت په تیریدو سره په هر دور کې یو ډله مینوال ولري. دا په دې معنی چې هغه په هر دور کې ځان بدلی، په نوی نوی شکل راښکاره کیږي، هغه خپل تشخص د وخت سره لمنځه نه ځي، بلکې په هر دور کې تشخص د دې برقراري. دا ښکاره خبره ده چې د نوښتونو په وړاندې همیشه پخوانۍ مفکورې او پخوانۍ ډلې بدلیږي. خو فایده یې ځکه ده چې که مونږ چیرې داسې ونه کړو زمونږ ټولنه به جامده پاتې شي. دا شعر چې دی دا ټولنه متحرکه کوي. صحیح ده مشکل به لري. په خپل وخت کې د غنی خان په وړاندې ډېر مشکلات وو، په خپل وخت کې د کاظم خان شیدا په وړاندې ډېر مشکلات وو. هغه بیچاره ډېر ناله فریاد کړی دی د یوازیتوب نه. علت دا چې دی یو منفرد کرکټر کې راښکاره شوی. حمزه بابا په لومړی سرونو کې چې د یو پښتون تشخص چې دی فردي کړی دی، هغه تشخص دی په کې را څرګندېږي. له ډېرو حملو، له ډېرو انتقاداتو سره مخ کېږي، ډېر کړاوونه سره مخ کېږي. خوشحال بابا تاسې وګورئ، له پښتنو چې دغومره سره ټکولې، له یوسفزیو، له خټکو، له اورکزیو، له بنګخو، یعنی د پښتنو له ډېرو قومونو یې سر ټکولی دی او ډېر شکایتونه یې کړي. علت دا دی هغه فردي تشخص او شخصیت او کرکټر چې دلاره د چې په شعر کې لاره، نور ټولنه هسې نه وه. د دې له کبله د پناله فریادو د دې حالت ستونزې به سره به مخ کېږي، سختۍ به ګالي، خو د خپل انفرادیت سره به د مینه لري، د خپل ځانګړتیاو سره به د مینه لري. نو په هغه وخت کې به د دې سبب کېږي چې خلکو ته نوې ایډیا ورکړي، خپل ولس ته د ښکلا نوې تصور ورکړي او خلکو ته په ذهن کې نوې مواد وټوکړي.
سالار افغان یو له هغه ځوانانو دی چې د پښتو سینما سره ځانګړي مینه لري. هغه په یو لوري پرتی او رستپاتې سیمې کې اوسي. افغان لا تنکی ځوان دی خو ډیر کمالونه لري. زموږ همکار محمد واصل وصال په جلال آباد کې د سراج العمارت بڼ ته تللی وو او هلته یې له سالار افغان سره کتلی. په فنکار برخه کې به د سالار افغان له فن خبر شي.
فنکار
خستانوم سده؟
زمانم سالار افغان، حقیقت را یو آزاد افغانستان، ننګرهار.
سالار صاحب ډېر داسې مجلسی، ټوکی، مینناک سړی معلومیږي. څه کمالونه لري ته؟
تشکر مهرباني صاحب. زه خپل ځکننو یو عادي فنکار یم. د فلمونو او ځکننو فلمونو کې مې هم کار کړی دی او خپل مې د نطاق سره ډېر سخت شوق او روح ځکننو یعنی زه په دې نطاق کې داسې نطاق جوړ شم یعنی حقیقت دنیا ته راوړم او د دروغو میډیا مس کم او حقیقت میډیا چکن دنیا والو خلکو ته وړاندې کم چې حقیقت د دنیا داسې ده
کله دې خبرونه ویلې دي او څه ډول خبرونه وایې ته
داسې یو ته داسې نه ډیر خلک زما د خبرونو مینوال تقریبا په نړۍ کې زه دونیم لکه مینوال لرم او دونیم لکه مینوال سر زما د خبرونو د اکټنګ سیدا کم زه په فلمي اکټنګ کوم لکه پاکستان کې د فلمونو یو هیرو نعمت سرحدی دا غنوم نو ان زه خپل د اکټنګ کوم او هغه د اکټنګونه زما ډېر سخت وخت دی چې کله قاضیان سره په عدالت کې خبرې کوي یا داسې نور څه کنه متر ګور لکه پولیس ته بدماشي کوي یا حکومت ته بدماشي کوي داسې د ویلن رول څه کنه ادا کوم
ته یو اکټ مونږ ته اوس کولای شي چې ته پکې بدماشي
او سه نوم می دولت خان دی دولت ته می سلام دی قانون زما غلام دی هرو شو قماندانا اسما ته تر غلام جوړ شه تا دولت اصل کا اسما په کاروبار کې ګوتې موها خلیشه ته دولت سری بچیا تا دولت ته پار ز خپل وینه خرڅول شم خپل بچی قربانه ول شم خو د خپل قوم او د خاورې سر خیانت ته شم کولای ست افغانستان اغه ایماندار پولیسي چې یو کړه مجرم ته د قهر په نظر ګورم به دا لا فوکم همیشه مې استفاره ته تور ته مو شاته گزارم
ډیر زبردست خو ډیر زبردست اکټوک والله خوند دی وک ډیر ښه تا ته خبرونه هم زده دي داسې ډیر خبرونه وای کله لیو ولایت نه کله بل ولایت نه نو خبرونه هم وای
او وایم سمونه بسم الله الرحمن الرحیم پر ډیر درن استر اور ځکه نن زه ټول هوادوال وسونه خلک چې زما دا خبرې ګورل دا ازادي رادیو څخه خبرې اور ځکه نن زه د خپل ټول منوال ته هم د زده کومې ډک سلامونه او بیا خاص کر خصوصا خپل افغانانو هوادوال ته څنګه نن زده کومې سلامونه هم خدای دی وی خبرې هله کوم نو زما دا وینه دا خاص ته ځین لکه ما هر ځای کې تاسو ملاوي غوې ستاسو خپل خاورې ستاسو خادم ستاسو غلام او د دې خاورې بچي مو اور ځکه نن سره دا خبرې زه ډیره پاره کوم چې تاسو داسې تشویق کوم چې تاسو ټوپک کې دی او قلم واخلئ سنس او ټیکنالوژي اختیار کړئ د هوا په ځای ته وخځئ او د سیکالوژي استادان جوړ شئ تاسو څنګه د ټوپک په ځای باندې قلم استعمال کړئ او زما د خپل افغانانو څخه دا غوښتنه ده زه نور هیڅ ارمان نه لرم خو زما صرف ارمان دار شي په افغانستان کې به سواد خلک څنګه نه ختم شي او ټول سواد والا خلک پیدا شي او زموږ ملک د تعلیم او د علم پر وړاندې لکه دنیا والو خلکو ته څنګه څنګه وخوځل چې زه په لس کلنې عمر کې مخبل درېم پورې مکتب ویلې خو الحمدلله زه اوس پښتو ګوزه په پویګم Yes, I can speak English. My name is Salar Afghan. My father name is Mr. Soyab Gul. I am job space security, ABP police officer, government Afghanistan. You are at tank of Sassidam face. Again, what problem? No problem, sir. Urdu bhi samajhta hai. Agar jo kuch bolta hai, main bolunga. Bol, kya baat hai, kidhar karne wala hai, kya kaam kar raha hai. Na baith jaye, chai piyo, roti khao, batao. Farsi fami de watandar mandana bas jaane jura se khoba se bacha jura se khana hai, usko jaas khana hai, mani grass te bishi nan mein khuram, chai mein khuram, gab gabzan. Pa derwan salur jab manze se kanan pakhto sara se kanan khabar kawala sam.
No کیسې خوده ماشاءالله درته ډېر زیات عزت دي غزل او روپای دا شان نیمز دي
او سه بار سه عزت دي خدا اوس نه داسینه لکه کمزور دا هډ کلندر جاله مې لکه خراب ونه خفقه کوم نه تاسو ورو خیر داسې بته وایم
یو څه خو وایم نه والو ته
په قدم قدم کې ځلم کړ خور دې لکه چې زمې د دنیا د خلکو تور دې تنگ 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 یا قربان نن 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 ورور تر ورور تل سوان یار ته یار پات شوې پېچان دې اتوار پنا شوې هغه خلک ته اخلاص او چن ستونې ور کوي بس کوي لاس
او دا خو ډېر زبردست اوس خبرونه هم وایي مینوالو ته دا مایک والا خبرونه وایي
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دلان زمکه پاس اسمان دے خو چین دی بلکوم اسکا دی بلکوم ہندوستان دی ماسک په جنجال کرا غیر افغانستان او پاکستان دی اوس تاسو خغلی سالار ویان حقیقت رڑی وزاد افغانستان په نړۍ کې دا وخت نوی او تاسو ترين خبرونه اوریدئ شئ د ننګرهار ولایت محترم والی خغلی وحید الله کلمزی چې د تیر کال پر تلافس غنی کال
کې د ننګرهار په ولادت کې ته دا تنفسونه سیوا چې زموږ په بجټ سخت کمای راوستي دا مونږ ته په کاردار چې د ننګرهار په ولادت کې ترافیکي حادثه خود کاشتماکي ترسته اکمالات او نور د ستګرد اقدامات له خپل کوټلې ګامونه او چتکو چې د ننګرهار ولادت څخه عوام په تخت برلې شي او موږ په شخصي اقتصادونه برابر کو بیا په تر د امریکای د تختلار غوړه کو دا ننګرهار امنیه قومندانه او امنیتی ځواکونه هم سره په دې کې ځمانه کړل چې الحمدلله مونږ په راتلونکي کال کې د ننګرهار په ولادت کې د امنیت په ځمانه بیا امنیتی رامنځته کو ول چې زمونږ اقتصاد سخت ضربه خوړل ده خر د کډمل قوام تباہ برباد شي دا کولونو ولایت پاسه د آباد خر کې د شهیدانو چوتر څنګه د ګجرو د خرو یو پریس کانفرنس لیست راوته د مظاهره په دوران کې چې مونږ رضا خو دفتر خاغله ګجروال صاحب نه منو د معاشرونو رئیس ته کله وکه مونږ چیرې په پاکستان کې ځان مرګ بریدونو راکټي بریدونو ته دوام ونکو د پاکستان حکومت ته ونه سوچ چې د افغان مهاجرین د افغانستان په لور راستانه کې همغه بیا ری پیارټي موصول خاص خبرو کوم کنه ولو خپل شخصي اقتصادونه برابر کو خیر د کډمل قوام تباہ برباد شي سالار افغان حقیقت رادیو آزاد افغانستان
یار سالار دا خو ډېرې جالبې کیسې وټو کې خاط خغل سالار مخکې یو ډایلاګ راته وکړ د فلمونو او ځان دې پکې نعمت سرحدي جوړ کړو دا ځل د چا ډایلاګ کې
دا ځل د قانون په باره کې د وکیلانو د قاضیانو ډایلاګ کومور
ار 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 عدالت افغانستان د قانون لاندې مجرم مجرم سلم خان و داکم خان چې قانون په قتل کې نیولې د وکیلانو او د گواهانو بیان دې شروع شي قاضي صاحب دا هغه کم اصل او بے غیرت خلق دی چې همیشه میستفاره د ډیرو شراب او د ډیرو پیسو په نشو کې ټول مرد خوارانو غریبانو عزتونه سلوب کړي لہذا زما د قانون څخه دا درخواست دی چې قانون دې تر سخت نه سخت او یو سنگین سزا ورکړي هم آی ابجکشن یو نړر سما خوږ دوست وکیل په دې خامخې الزام لګول غواړي کسر میدار خلق د چا د عزت سره لوبې کوي خو دا کم زور ظلم زبردستی نه کوي د خپل دولت په کاروبار کې هر یو بزنس کولی شي لہذا زما د قانون څخه دا درخواست دی چې قانون دې با عزت برې کړي اور دغه وکیل صاحب ټول عمر دې د حرامو ګټه کورته وړله خو نن د الله پاک دا قرآن پاک په لاس کې واخله او اختیار اختیار ویل سلوکا چې زه دې معاف کوم او که پاسې تختې ته ورسوم معافي غواړم قاضي صاحب زه قانون ته دوکه ورکولی شم خو الله پاک ته دوکه نشم ورکولی قانون دې دې د پاسې تختې ته ورسئ ار 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 عدالت دې نتیجې ته ورسېدو چې مجرم سلم خان ول داکم خان د وکیلانو د گواهان د بیان نه پس دا قتل په حقیقت کړی ځکه خو تاذرات افغانستان عدالت دې ته با عزت حکم د پاسه کوي قاضي صاحب
یو داسې ښایسته شعر ووایه چې خلک یو څه زده کړي ورنه
چې ستا د بدو نه بې غوره کینې داسې بې ننګو ته قرار نه منم چې همیشه د تا مصروف اوسي نور مې زلمې د تا وزګار نه منم په خپل ولۍ کې محبت چې نه وي داسې بې مینې بد کردار نه منم چې د الله دپاره دوست مې نه وي سودا د سر د خریدار نه منم نو ټینګ شې ای زما د ملت غداره نور ستا په خوا کې زه خپل یار نه منم
ډېره مننه سالار افغان
کیسه مو تیر طبیعي او دراتونکو پاړه د محتاطی فکر درکوي د زرپانی پاننانی پانه کې زموږ همکار وګم جبار خیل د یوې ټولنیز نه خالی کیسه کوي
زرپانه قربانی نن د عرفات ورځ وا عرفات یعنی د مسلمانانو د اخوت او وحدت د تمثيل ورځ عرفات هغه ځای دی چیرې چې د نړۍ ستر لارښود د ژوند مهم اساسات خلکو ته زده کول دلته خلکو د لوی اختر د لمانځنې لپاره لازمې تیاریانې نیولې وي چم او گاوند ته مې لیدل چې گاونډیانو ښکلي پسونه او ورغمې د قربانۍ په نیت راوړل زه نه یوازې له کلي کور گاونډ او وطن نه لرې مسافر وم خو غربت ډېر سخت ځورولم نور مې چاته د پور د ویلو توان نه درلود ځکه دلته مې له هر چا پور اخیستی و دا منم چې دلته عرفه وه بازار او کوڅو کې ګڼه ګوڼه خو زما د زړه په دنیا ګۍ کې بیا هغه معمول ورځ وه مازیګر کور ته راغلم پوره 800 روپۍ راسره وې خو میرمن ته مې دا ونه ویل چې څو پیسې راسره دي له روغبړ وروسته زوی مې رامنډه کړه او په غېږ کې مې کېناست ویل یې بابا تا خو ویلي و چې په لوی اختر کې درته څپلۍ اخلم اوس خدا دې سبا لوی اختر دی ما ویل بچیا په سترګو د مازیګر له لمانځه وروسته بازار ته ځو او درته یې اخلم میرمن مې له هاخوا غکړ سړیا زما چپلی هم نور د ګنډلو گنجایش نه لري. دا څو واری می د کالیو پستن ګنډلې دي. ورته کړل می سمه ده، وروسته ل لمانځه ځان تیاروه، بیا به په ګډه لاړ شو او دواړو ته به یې واخلم. ل لمانځه وروسته لومړی د ترموزونو دکان ته ننوتو. د چای ترموز مو واخیست، ځکه چې ترموز مو نه درلود. په 325 روپۍ مې ترموز واخیست. له هټۍ ووتم او ځان سره مې حساب وکړ چې په پاتې پیسو به نور شیان وشي او که. د 100 مترو په واټن کې د کلچو هټۍ ته ننوتم. د 150 روپو کلچې مې واخیستې او ورو ورو د څپلو دکان په خوا ورغلو. له ننوتو سره سمې مې سترګې په یوه جوړه څپلو ولګېدې چې خدای ته حاضر ډېرې مې خوښې شوې، خو غربت او اقتصادي ناچاریو د څپلو ارمان ځان سره د هیلو هدیرې ته یووړ. د لږ ځنډ او سوچ وروسته مې له هټۍواله وغوښتل چې د ماشومانو څپلۍ راواخلي. هغه څو رنګه څپلۍ راواخیستې خو د میرمن مې خوښې نه شوې. له هټۍ راووتو او بل دکان ته ورغلو. هلته مو ډېرې ښکلې او رنګارنګ څپلۍ وموندلې. په یوه جوړ مې د بچی او میرمن دواړو سلا وشوه. هغه مو له لږ جنجاله په 100 روپۍ واخیستې. میرمن لکه زما په سوچونو او ژیړ رنګۍ پوه شوې وه. ویل یې زه یې نه اخلم، خیر دی، چیرې به نه ځو. رښتیا زړه مې راډک شو، خو فطرت مې سترګې پرې نه ښودې چې د زړه تسل په څو اوښکو مات کړم. ما ویل نه، داسې نه کېږي، ما سره کافي پیسې شته او اخلم یې. دوه جوړه څپلۍ مې د میرمن خوښې شوې. یو جوړ یې زیاتې ښې وې، هغه مې راواخیستې او د هټۍوال سره مو په 300 کوتاهي وکړه. د خوراکي توکو هټۍ په لورې وخوځېدو. صرف یو کلو پیاز مې واخیستل او هټۍوال ته مې وویل چې مایده پیسې نشته، بله ورځ به یې درکړم. له دې مې تل سودا راوړله. په تریخ تبسم کې یې وویل پروا نه کوي. د ترکارۍ والا په لورې روان شو. له هغې نه مې لږ اندازه نانا، دڼیا او مولي سرخاک واخیستې. هټۍ والا چې یوه دنګه توره میرمن وه، په زړه ډېره مهربانه وه. تل به یې زما بچي ته تازه شیان ورکول او موږ سره به یې توت روغبړ کاوه. هغې ته مې هم وویل چې ماتې روپۍ راسره نشته، بیا به یې درکړم. هغې په زړه سواندي انداز او رین تندي وویل که نور څه وړې هم یوسه. ما ویل مننه. نور نو د کور په لورې را روان شو. له بازاره تر کوره راز راز فکرونو، سوچونو او خیالونو د غم پټال زنګولم. د کور د دروازې په لیدو د اندېښنو له اسبه ناهیلې را کوز شوم. اختر لپاره مې جامې هم نه درلودې. لنډه چې اختر و، خو ماته د اختر کومه نښه او نښانه نه ښکارېده. د سبا مو نه لرله. خدای ته حاضر د مایوسیت څپې داسې د ناهیلۍ کوهي ته غزار کړم چې ترې راوتل راته بې حده ناشوني شول. سترګو کې مې بی اختیاره اوبه ډنډ شوې. باران پیل شو. غمجن سیلاب مې په مخ راغی او د زړه تل یې را خړوب کړ. د اوښکو په ګرداب کې ویده شوی وم. د ملا په اذان پاڅېدم او مسجد ته ولاړم. له لمانځه وروسته کور ته راستون شوم. ترخه چای مو وڅښل. د عیدګاه په لورې روان وم. تر څنګ مې ډلې ډلې خلک چې نوې جامې یې اغوستې وې روان ول. ناڅاپه مې په خپل 4 کلن شلیدلې کمیس سترګې ونښتې چې نن مې د لوی اختر د لمانځه په موخه اغوستې وې. ما ویل که دا خلک په دې نړۍ کې نه اوسي. ځکه ډېر خوشحاله وم. د اختر له لمانځه وروسته غلی کور ته راستون شوم، ځکه ما خو څوک نه پېژندل. په کور کې مې له زوی او میرمن سره اختر مبارکۍ وکړ. زوی مې په غېږ کې ټینګ کېناست. ویل یې بابا ما ته به اختری راکوي. زه او زوی مې د باندې ولاړو. دلته مې چې کوچنیان لیدل چې په ښکلو جامو کې لاندې او باندې تاویدل، سلامونه او اختر مبارکۍ یې کولې. عجیبه خوند او مزراته د دوی په معصومو څیرو کې ښکارېدله. له ورایه یې مینه او اخلاص دربخه. زموږ په چم او مالات کې په 10 ګونو مسلمانان اوسېدل. د ګوتو په شمیر څو تنو قرباني کړې وه چې شمیر به یې له 4 نه زیاتېده. داسې خلکو قرباني کړې وه چې اصلا په کال کې پرته له ځینو جمعو نور یې د مسجد مخ نه و لیدلی. دوی کې ډېری داسې خلک هم و چې کورونه یې د مسجد دروازې ته څیرمول، خو لمانځه ته نه راتلل او اوس یې قرباني کړې وه. داسې خلک مې هم ولیدل چې فقط دیاړي یا مزدوري به یې کوله، خو هم یې میرمن او هم یې ځان ته قرباني کړې وه. ټولو ته یې د قربانۍ غوښه ایښله. مګر ځینې داسې خلک مې هم په خپل ګناهګار سترګو ولیدل چې هیڅ چاته یې قرباني غوخه و نه ویشله. ویل یې زه خپله مستحق یم، ځان سره مې کړل، خانه دې خرابه مشه، نو بیا قرباني ولې کوې؟ بس وایه چې ځان ته مال د غوښې په پار حلالوم. د دوی کارونو ته په کتنې سره مې خیال ته بېلابېلې پوښتنې درېدلې. آیا قرباني به ډېره مهمه وي او که فرض لمونځ؟ آیا د دوی قرباني به خدای تعالی تقبل شي په داسې حال کې چې ګاونډۍ د یو وخت قطغه ډوډۍ نه لري؟ آیا دوی د ګاونډیانو په اړوند کوم مسؤلیت لري؟ دوی کې ځینې داسې هم و چې نه یې تکبیر زده وو او نه ورته د قرباني احکام معلوم ول. په ځینو مسلمانانو کورنیو کې خو آن د آزادۍ او اخلاقي فقر لمر ختلی و، خو دوی به قرباني د ټولو ګناهونو د تویده او معاف وسیله بلله.
د پښتو ادب لرغونی دوري په برخه کې چې کوم معلومات زموږ په لاس کې دي، اکثره یې د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء په استناد کښل شوی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د سلیمان ماکو د ژوند احوال خلو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
سلیمان ماکو د پښتو ادبیاتو د لرغونی دورې په نثري برخه کې چې د کوم لیکوال لیکنه تر لاسه شوی، هغه سلیمان ماکو د بارک خان صاحب زی ماکو زوی ده چې د کندهار فارغستان کې اوسېده. د ماکو قوم تر اوسه هم لږ تعداد هوري اوسي او په ابدالیو یعنی دورانیو کې شاملې کې. سلیمان ماکو له دې قومه یو پوه لیکوال راوتلی دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړي دي او د خپل عصر مشهور روحاني او ادبي رجال لیدلی دی. دی پخپل وایي چې پر 612 هجري کې تللی وم او د پښتونخوا په غرو او رغو وګرځېدم. د لویانو مراقب مې لیدل او پلټل مې. داسې ښکاري چې سلیمان ماکو تر دغه مفید او ګټور سفر وروسته موفق شوی چې د پښتنو د نومیالیو بزرګانو په احوال کې و تذکرۃ الاولیاء ولیکي او د دوی ویناوی او اشعار په دې کتاب کې خوندې کړي. په خوشنۍ سره چې دا کتاب اوس هرک دی او یوازې لومړی او مخونه سمک پلاس کې دي. سلیمان ماکو د پښتنو پخوانی مورخ او نثر لیکونکی دی او د ده د نفیس او ګټور کتاب دغه څو مخه د پښتو ژبې او رجالو د تاریخ لپاره داسې مفید ثابت شو چې د ادب او پښتنو تاریخ تر ابده مرهون کړ. د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء که څه هم یوازې اوه ډک مخونه تر لاسه شوي، خو له تاریخي پلوه دا اوه مخونه هم خورا ارزښتمن دي او د پښتو ادب لپاره د طلایي اثارو مثال لري. په دې اوه مخونو کې بیټ نیکه، ملکیار غرشین، شیخ اسماعیل او قطب الدین بختیار معرفي شوي او د هغو د کلام بیلګې پکې راغلي دي. د نثر برخه یې چې د شاعرانو معرفي رنغاړي په سلیمان ماکو پورې اړه لري او د نظم برخه یې اړوندو شاعرانو پوري. په عمومي ډول د سلیمان ماکو نثر خوږ، روان، ساده او له ځانګړي آهنګ ډک دی چې په خاصو ځایونو کې سجع کارولې ده چې د نثر ته یې زیاته ښکلا ورکړې ده. درنو اوریدونکو، د سلیمان ماکو د نثر نمونې ډېرې، خو د بېلګې په توګه یې د یوه نثر یو پاراګراف وړاندې کوو. مراقد د اولیاو او واصلینو مې پلټل او په هر لوري می کاملان مندل او د دوی په خدمت کې خاک پایوم او هر کله په سلام ورته ولاړ.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
کک او زرینا د هغې منظومې نوم دی چې لیکوال او څېړونکي څېړنوال عبدالغفور لیوال د هیرمند د سیند په غاړه یوه تیره تاریخي پیښه هنري منظومه کړې ده. کلونه وړاندې د هیرمند د سیند د اوبو پر سر د پارتیانو او ساکانو ترمنځ جګړه رامنځته شوې وه چې کک او زرینا منظومه د همغې پیښې هنري بیان دی. په ورېښمین خیال کې د کک او زرینې لیکوال
سیړنوال عبدالغفور لیوال په خپل ژبه د منځومي پایلیزا او لومړی سرود دراوروي.
د هیرمن پر غاړه ناست یم سین بهیږي، د بابا له لوړو غرونو راخوځیږي، غاړې غاړې د هامون تر البندونو، په څپو وایي کیسې د تاریخونو، څه رازونه د طبیعت له کتابونو. ی هیرمن ده، ی څپان د مست سینده، تانا اورم غلی غلی را تخایه، سما دت للیو زمانو رک پر تمونا، ستا بهیر کی را روان پغور زنگونو، ستا چپو کی دینی کنو حسرتونا. یه هرمنده یه سرکش مست سینده، لا با چمر آزمویی تا ارادیمو، ستا پچیر زمون پر آخا حوصلی دی، چمو چمر ڈوبوی لا نڈوبی گو، چمو چمر کڑوی ہمر پخی گو، ستا پچیر مغرزنگونا مست سپان دا، ستا پرچند و مجندی دی لا رپان دا، مگ ہما غیو چیو اولا بپایو، تا بچکو لا بمستی گو تا بستایو، سد اورم چه چپو کرا توایه، حماسی زما دنی کنو دسا کانو، زدی وینم چلا مستی هم چپاندا، خاطرو کی دی پیڑیو زی بحاندا، در تخواگیم را توایا را توایا، دنی کنو پرتمونا را تخایا را تخایا. لومړی سرود. د هیرمن د چپو خوږ وږم لګیږي، د ګز څڼې له اوبو سره نڅیږي، لوی زرنګ د پسرلی د کور میلمه شو، جوړه سپینې بتې کټ سره تاویږي، سکال ډېرې اوبه راغلې په هیرمن کې، د بابا پر څوکو ډېرې واورې شوي، د سین غاړې ته د شنو باغونو منځ کې د سپرو سپاهیانو ډله را روانه، د آسونو تر شا دوړې پورته کېږي، سپاره راغلل د هیرمن سلام یې وکړ، د سین غاړه کې خواره واره راتاو شول، د تاهیس ماسات مزدک ته لږ ورڅیرمه، هغه ځای چې د سیندونو اروا ګرځي، هر سهار چپکی لامبی هاپی خکلی، د اسمان زرف رو هر پکستایی، د ساکی تبر د سوگ و عظمتونه، د سپاهیان و مشر غگ بکر سپروتا، لمزدک گرد را تاو شین ای زوالو، خادمان د دی سند غاڑا که گل پوخا، د هوما چلویخت خمونه دل تراولی، سبا ورز سپیچل ورز د دغه کال ده، گهیچ وقته چلا المر نوی خطلی، چلا بطه دی سین غاڑه کتاویگی، دی ساکان و دی دربار سپاهیان براشی، المر خاطبه دی دعا رسم پرزایشی، دی ساکان و ملکه هغ آغلی، چلا خکریه دی اویاز رس پرودی، هغ پیغلا چل مسی دی تایمی ریستا، زمگستر ملکه کل زرینه، مر خاطبه د دعا رسم پر ځای کړی، د سپیڅلی هیرمن څو پستی چپی با، د هغې د قدمونو در شل ښکل کړي، سبا لویه ورځ ده ټول زرنګ په تمه، د هیرمن برکتونه دي مدام وي، د زرینې ملکې د تاج زلاته، د لمر ستوریو او سپوږمۍ دی پر سلام.
انوک سلمی محلو نادی، سلمی بور جلو نادی، هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.